د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د خالی ورځ او د 2025 میلادي کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. زموږ غږ له پراګ اوري. د مهال په پېښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبرې غړې کې زه نجیب عامر در سره یم. درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې رپورټونو ته مخه کړو، یو یادګیر نه ضروري ګڼو هغه دا چې زموږ خپرونې د اوس لپاره د موبایل اپلیکیشن د لارې اوریدلی شي. نو که تر اوسه ستاسو په سمارټ فون کې د مشال رادیو اپلیکیشن نه وي، نو ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ یا ایپ سټور ته، او هلته د مشال رادیو پیدا کړئ او ځان ته ډاونلوډ کړئ. بیا به دا خپرونه او د مشال رادیو نورې ټولې خپرونې پاکې رڼې اوریدلی شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا هم د دې خبرونه ریپورتونه. په سوات کې سیلاب یو شمیر خلک کوړي. تازه حال به د خپل خبریال ناخلو. د مومندو خلک وایي حکومت د افغانستان سره تړلې لارې پرانیزي.
دا د چې زمونږ حقیقت ته زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو د پاره، دلته د روزګار شروع کېدلو د پاره، ځکه صرف او صرف دا ده چې زمونږ څنګه افغانستان سره پولې دي، دا ټولې کولاو شي، نو دلته به قبایلو کې روزګار هم شروع کېږي. ضرور به مطلب دا رځ دلته ور سره امن هم راځي.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورولو اندېښنه ښولې. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د تازه خپور شوي راپور جزئیات هم درکو. په سوات کې حکومت 22 جوړو ته د جهیز پیسې ورکړې، خو یوه میرمن وایي
ډېرې مهنګایي ده، تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن که ما دا خپلې خویندې ولیدې، په کار دی چې د سوات صاحب حیثیت خلک او نور خلکو هم په دې کې شرکت کړی. کم از کم زما دې خویندو ته د سرو زره وړه وړې ګوتې په کار وه.
د پېښور ټیکسي چلوونکي له سختې ګرمۍ سر ټکوي.
یو بسر باندې سم اور باندې اور گرمی دے گرمی یو بسر باندې جو دالمال بسر باندې جو بیا من کے کار گرمی دے ډیر اور باندې کی پټکسی کی دنا سم لگا اور دا اور.
تر نو ورتون کو لک څنګه چې تاسو په خبرو کې هم واوریدل چې لتیری شپې رئیس د سوات په بیلا بیلو برخو کې سیلاونه راوتلې دي، او د سوات په سین کې اوبه ډېرې شوې دي، او نن هم هلته په بای پاس سیمه کې ځینې سیلانیان چې هلته د سیل لپاره ورغلي و ناڅاپه پې د سیلاب اوبه د دوی نه چار چاپېره تیز شولې، او دوی د شګو په یو وړه سیمه کې د شګو د ډېرې د پاسه دوی ولاړ پاتې شول. خلکو هڅه وکړه چې دوی وژغوري، او همدارنګه دوی په خپله هم غوښتل چې لاغې سیمې وځي، خو به دومره ډېرې تیزې او ډېرې وې چې دا کار امکان نه درلود. ریسکیو 1122 یا د ژغورنې کومه اداره چې دا دوی وایي دوی هڅه وکړه چې هلته ورسیږي، او له 1400 کسانو نه یوازې 3 کسان ژغورلي دي. تر اوسه دا 2 کسانو مړی وستل شوی د سوات تحسین نه، او 500 کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې ترڅنګ بلال فیضی چې په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د ادارې 1122 عمومي ویان دی، هغه سره هم زموږ خبرې وشولې. هغوی راته وویل چې د دوی مامورینو نه یوازې په بای پاس سیمه کې، د دې ترڅنګ په سوات په بیلابیلو سیمو کې تقریبا 550 کسان دوی ژغورل دي. د دوی په هڅو باندې ژوندۍ راوتلي دي، او د دوی په نورو سیمو کې هم د خلکو سره مرستې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو. تر اوسه نه یو توانېدلی. موږ به تر هغې یو بل رپورټ تاسو ته نشر کړو، او بیا به همدې موضوع ته بیا هم راشو، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو. د مومندو خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې د ګوډسلۍ لاره دی ورته پرانیزي. دوی وایي پخوا به د دې لارې نه په ګټه اخیستو د مومندو خلکو د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تګ راتګ او تجارت کاوه. پاکستان په 2010 کال کې دا لاره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تړلې وه، چې بیا تر اوسه تړلې پاتې ده. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وایي د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډو لار دې خلاصه شي. دغه لاره چې 15 کاله وړاندې بنده شوې وه، بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لار د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ دپاره وه، خو بندښت یې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړې. ملک نادر منان کو داخل وای د پیړیو راهیسې دغلته هیڅ عملي سرحد نه و. دا به نه وه معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجې د دوی کروندې او زیات خپلوانې پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوي دي.
کمی دلته چې کمی قبیلې دي کوډا خیل پرم کوډا خیل اوسېږي، دې پرم چې کومه تمرخین دي پرم تمرخیل اوسېږي. په دغه بنیاد باندې زموږ مړی ژوندې دی، روزانه په بنیاد باندې دی، هغوی زموږ خپلوۍ دي رښتې دي. او دغه شان دي داخل به د ګوشلې د بارډر نواله بدسی وی ام چې د کوډا خیل تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلک دي. دا خل پېښور ته راځي، د پېښور نه تورخم ته او تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې د کم جنت دي. نو موږ دا ویلی شو یو ګنټې مزل هغه په دوه ورځو کېږي او په ډېر غټ تاوان باندې کېږي. او کله چې سړی جنازې مړي ته رسي نو هغه تي خښ شوې جنازه تي شوي. دویمه خبره د رشتو د خپلوۍ ده چې یو خور پلو پرته ده، یو ورور دې پلو پروت دی، یو ورور دلته دی، خور یې هلته ده.
د عام تګ راتګ او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړي. په دغه لاره سرحد ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي. او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباد وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تفسیر مومندو خوایزو اوسېدونکی دی، هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوه وه، خلک کډوال شوي، خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوځو خلک البته ټول راغلي دي، داسې یو 40% دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې 90% خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي، یا خپل به افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بیرته راتګ غواړي. دلته بارډر ورته بند دی، نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي. او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي، نو هغو به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
د دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم پکې هېڅ داسې ګام نه دی پورته شوی چې ګنې تجارت او یا ولسي تګ راتګ پرې وشي. د مومندونو د قومي اسمبلۍ غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی وو.
نو په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کوم دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اسکه دوه لارې ګلاو کې، ځکه چې هغې دپاره ایفایي او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولي. نو دې مانی پرونو زموږ خبره شوې ده، دا ده چې زموږ حقیقت دی، زموږ د قبایلو د راپورته کېدلو دپاره، دلته د روزګار شروع کېدلو دپاره، صرف او صرف دا ده چې زموږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګلاو شي، نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دا رہی دلته ور سره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د محمدو انتظامی چارواکو ویلي حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسٹم او نورې ورولېږي. خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینا نه ده شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت روانې جون تر وروستۍ نیټې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی دی. د POR کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو POR کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلی کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه مې کو ټول هغه باندې چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته څنګه سره مخ دي افغانستان هم دغه حالت چې مختلف افغانستان ته او دلته مې را نو یو ویره خوره د سرنوش معلوم دي.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یونیسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبرې وکړي.
د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و ته ماښام مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هیڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خاطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 5000 ډېرې مېرمنې او نږدې 4700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیست انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
درنو اوریدونکو، په همدې موضوع لږ شیبه وروسته تاسو ته د یو پاکستانی چارواکي نظر هم دراورو مرکم ورسره کړی و. کړی ده په پېښور کې د افغان کمشنر سره. خو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په سوات کې سیلاب یو شمېر کسان لهو کړی دي، ځینې کسان ته خوندي راوستل شوي دي او ځینې تر اوسه ورک دي، د ځینو کسانو جسدونه راوستل شوي دي. په دې هر څه باندې د معلومات ترلاسه کولو لپاره له همدا شیبه له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان را سره دی. نیاز احمد خان، درته وایي سیلابونه کله نه راوتی دي؟
جی نجیب امیر، داسې ده چې بیګا د شپې د جمعې په شپه د سوات پرتو سیمې
پاگی کالام بحرین دی کی او د اگی بارانونه وشول او دغه بارانونه د وجنه دغه سندونه کی چې وب زیات شوې دغه وب چې راځي دا تقریبا 180 کیلومتر لار ده نو دا سحر چې دینو د سوات منګوري خار طرف ته ورسېد او دی کی چې دینو ناصافه نظر راغلی نو د کمزې چې دلته کې د منګوري خار چې دی د زرقوات بای پاس وته وي پای کی چې دینو سیلانیان نازي غټه په خالته کې را ده چې د سین په منس کې دلته کې د سین داسي چې د لګ سینی بیا په منس کې وجزې بیا سیلانیان دغه وجزې ته تللي وو شپاړس سیلانیان وو پاکې ماشومان وو پاکې زنانه هم ښځې هم او مشران وو او دا اوبه ناڅاپانه چې راغلی نو هغه په دغه ځای کې ګیر شو نو هغې کې چې دی نو بیا وار په وار هغه وړلی شوي دي پای کې ریسکیو والا په اخره کې صرف یو کس بچ کړی دی او بیا وروسته درې نور بچ کړي دي خو تر اوسه پورې ریسکیو والا چې اوه مړي مونږه ترلاسه کړي دي او اوس هم پای کې چې دی نو 15 او شپږ چې دی نو دا لا درک دي یا په هغې پسې لټون روان دی یا د دې نه علاوه د سوات په کابل سیمه کې او په کالام کې هم دوه کس اوړه دی شوي د هغې مړي هم ترلاسه شوي دي نو مونږ ویلی شو چې دې وخت کې دغه سیلانیان سه یولس هغه چې وړي وو پکې پایکې یولس کسانو خرچه ده چې دا پکې کې وجلی شوي دي هغه دې کې مړه دي بیا وروسته چې دی نو دغه بیړني حالاتو اعلان وکړه شو بیا چې دی نو ځلي انتظامیې راورسېده خو هغه سیلانیان هغه چې په هغه ټایم باندې هغوی ته ځایي خلک وایي چې هغې ته په وخت باندې مرستې ور نه کړی شوې هغې هلته کې یوه ساعته پورې په هغه ځای کې ګیر وو او نارې والې چې مونږ ته مرستې را کړی خو هغه ځای لرې وو په تېزې وې څوک تتلی نه شو او ناسته داسې انتظامات وو وروسته چې دی نو بیا ځلي انتظامیه چې دی د هغې هغه ډپټي کمشنر ندا ډاکټر ندا د هغې نوم دی هغه راله هغې خبریالانو ته وویل چې یاره مونږ دوه ورځې مخکې اعلان کړی وو چې اوبه راتلی شي او اکسیجن لمبل وو په دې باندې پابندي وه ریسکیو اهلکار هم وایي چې یاره دې وخت کې زموږ اته ګاډي هغه چې دی نو په ټول سوات کې ځای په ځای باندې ګرځي او کم خلک چې لادرکه دي یا په اوبو کې ګیر دي هغه را وباسي او هغوی دا وایي چې یاره تر اوسه پورې 23 کسان مونږ جمدي یا په زخمي حالت کې یا خو دا مونږ راویستلي دي او بیا محفوظ وزینو ته رسولي دي هسپتال ته رسولي دي خو دا یو پیښه داسې ده چې دا ویډیو وایرل شو
استعمال کړی دلته مونږ ګورو چې دا کسان ولاړ دي او ماشومان پکشته میرمن شته دا د یوې کورنۍ غړي دي دا څوک دي داسې معلومات لاس کې لرو د کوم ځای نه راغلي وو
دا د پنجاب سیمې نه راغلي وو زیاتره د اردو ویل او پنجاب سره تعلق لرو سبا کې د سوات سره قربانه میلمانو دې کې زنانه خځې هم څنګه تاسو ویل ماشومان مخکاري او دغه ځای کې چې د دې سین سره نږدې سړک ته او د سړک ندی خو هوټل دي او دا هوټل سیلانیانو لپاره جوړ شوی دی نو دغه هوټل کې دوه سهار چې دینو دا عموما د ټول خلکو د هوټل خوا ته د کرسۍ اچولي د خوراک ځایونه جوړ کړي دي بیا دا خلک چې کوم سیلانیان نشي دغه پاکو وبو خپل دغه په غاړه باندې ناسي دوی ته دا پته نه و چې تیز اوبه به راشي بیا ته دا اندازم نه و چې مونږ څنګه واپس راشو دوی دا خیال و چې د شګې بری ډیری به مونږ چت کینو نو مونږ به بچ شو دغه شګې عام ډیری دغه سینګ کاروم کیږي کوم چې اکسیویټر دی په دې باندې ماشینانو باندې دا کرنی شګې را وباسي د بادو د پاره دا یو ډیر کې هغه جوړ کړي او نو دغه ډیر کې ته دوه خطر او بچ سونه تیزې دي د کرنی شګې وړل او ورو اغلاندې کېدل اوس دی وخت چې ما وکتل هغه زبانې د سره وچ کاری نه هغه ټول باندې تیز اوبه به یې نه چې زنانو په دغه وجه باندې په ناپوهۍ د وجې او په وخته مرسته ونه شوه نو هغه ټول په دې کې لاو شو یو کس په هغه ټایم بچ کو ریسکیو والا و چې دوه مونږ بیا نور بچ کړي دي او دې کې چې دینو دغه شپاړس کسانو نو درې چې دینو بچ کړي شوي دي دیالس کسان چې دینو هغه دی اوبو وړي په تومان پکې وځو پکې دوه چې و مړي مونږ سره لاس کړي دي او نور لټون روان دي
ډیر مننه نیاز احمد خان تاسو له معلوماتو درنور دونکو بیا هم در سره یو مخکې مو د افغان کډوالو په موضوع باندې ریپورت اوریده او تاسو په هغه ریپورت کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول د هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي خو اوس درته یو مرکه لرو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صافی وایي په یاد صوبه کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري نوموړي دا څرګندونه مشال لډیو ته په ځانګړې مرکه کې کړې دي له هغه سره زموږ خبریال اسماګل مرکه کړې ده راځي چې وګورو
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی د دوی سره خبرې اترې کو کومې ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارڈز حوالے سره د ری ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چکم سٹارټ ته نو الموست تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللی دي کی پی کی نه تو خم بارډر نه هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي والنټیرلی هم تللی دي ان ډاکومنټډ هم دي ای سی سی هم دي نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کی پی کی کافی تعداد ریفیوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی چې کم خلکو ته ډیر ستونزې وی گو چې ګورنمنت ته ویلې دي چې تاسو اوی سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شئ نو کم خلک چې تلل غواړي وی تللی دي او نور دلتا کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل تی رہی
دین تک ځینې خلک دي چې دا اوی اسناد دی هغه برابر دي نو اوی موږ غیله کوي چې موږ ته دتلو ویلې کیږي نو دا اوی د پاره څه احکامات یا انتظامات دي
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي او مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دي نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دے اور ته مکمل پروٹیکشن حاصل دے ٹل وز ڈیٹا پورې چې وی دلته پاکستان کې خپل وخت غولې شي خپل ایکٹیویٹیز کولې شي هغه ته اس قسم سے یره نشته دے گو دا وی ڈیٹ چې کوم دے 30 جون پورې دے انشاءاللہ وی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاوشی پلان دا گورنمنٹ دا دے اگر ان شاء اللہ سر ٹائم کے فیڈرل کیبنیٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چی کم دے اگر بانے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا داغی میں سے ایک وجہ دادا چونکہ دا پاکستان ہم دوی وطن دے او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزت طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې
سمه دا بیا دا غوی د پاره د رهایش ته پاره سه انتظامات دا سشته چې دا غوی دغه تسلی کومګا لاړ شو نو موږ ته هلته دا ستونزې نه
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابط دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا غي لپاره دا غي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابط دی
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې هغه نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل دلته غو زمنګ چې کوم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلث انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفیوجیز تم اویلیبل دے سنگ چو پاکستانی تا اویلیبل دے زمک دا کمشنریٹ سائڈ نہ ہم زمک خپل دا ہیلتھ ٹیمز دی زمک بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کے زمک کم 43 دے نو التم منگو تا فیسلٹیز ورکو او نور چم دا سے سمک دا پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرنڈ اتھارٹیز تا دا دوی ہیلتھ او نور کس ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
سم دا درشم جون چ کم دے گرمیم دے رزیات دا نو فرس کدا خلق زین دا دوی دا پرسا خاص سر اس انتظامات شوی دی
کے پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ داد نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نورو ادارو هم دی هغه دوی فیسلٹی
حکومت
انشاءاللہ گورنمنٹ پلان کئی چې دا پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او گورنمنٹ دلته چې کوم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ وی خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نه چې سی شوې دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی گورنمنٹ چې کوم دی هغه هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفیوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه هغه فی الحال هغه سپورٹ کوي او سپورٹ اس دیہ دا پوری کئی چې کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری هغه ته دوی هر قسم فیسلٹی ورکوي او انډیو پرشر نه اچي
ډیره زیاته مننه مشال ریډیو له وخت راکو
ډیره مهرباني ثانک یو
د تاسو د افغان کمشنر شکیل محمد صافی خبرې اورئ ته زمو همکار اسما ګل ورسره مرکه کړې و
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د ایران د اسلامي جمهوریت ستر مشر ادعا کوي چې په روسي جګړه کې پر اسرائیل او امریکا بریالي شوی دی. آیت الله علی خامنئی دا په داسې حال کې کوي چې د 12 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل تقریبا د ایران ټول مهم امنیتی تاسیسات په نښه کړل او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې د ایران اټومي تاسیسات ویجاړ شوی دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه هیواد دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلی دی. علی خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی وو. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندیو وویشته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړاوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راونه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخلمن ځولاړ شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړۍ نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او تاماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنج کې بریدونه وکړل. تر دې هم وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللي دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم په لاس کې دی د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت په 221 موافقو رایو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقې وروسته اوس د ایران د امنیت عالي شورا باید د پریکړه نهایي کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنئی اداره کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
لو مشال رادیو خبری غړی اورې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په 2023 کال کې په دغه هیواد کې جمهوریت له زوال سره مخامخ و. د یاد کمیشن د سند صوبې مشر هزار حیات په کراچي پریس کلب کې خبريالانو ته ویل د دوی لاسته راوړنې ښیي چې په دغه کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف نظر په ښکاره کولو سخت بندیزونه لګول شوي، مذهبي سخت دریځ زیاته شوی، د امن او امان صورتحال خراب و، ماورای عدالت وژنې ډېرې شوې دي، د جنسي تبعیض پر بنسټ تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، د خلکو جبري تښتول او د ماشومانو سره د زور زیاتي قضیې هم څرل شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د دې راپور په اړه حکومت تر اوسه خپل دریځ نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د ورکو خلکو لټون روان دی، د خلکو امنیت ته ژمن دی او د لګښت سړیو حقونو ته پاملرنه کوي او د بیان د ازادۍ طرفدار هم ده. په دې اړه پام وکړئ لکه چې نه دنیا علي خان رپورټ ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2024 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 24 په کراچي پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سنسوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لاره درک کول لاره واندی.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا
کہ دلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبری لا درکو په اړه ډیر اندیښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې 1500 په بلوچستان کې بیا 300 او یو کم اتیا نور کسان په جبری توګه لا درکړی شوی دي او دا هغه شمیرې دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غنی چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے.
نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1015 نور کسان په جبري توګه لادرکه کړې شوی دي او له 2011 کال راهسې د خیبر پختونخوا 2019 لادرکه کسانو قضی د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړې شوې دي چې حل کړې شوې دي. خو تر اوسه 1300 او شپږ دېرش کسانو قضیه لا هواري شوې نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2024 کال کې بیا د لادرکه کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن له مخې چې په یو کال کې 309 نور کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوې دي، خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2024 کال کې په بلوچستان کې شپږ سوا درې کسان په جبري توګه لادرکه کړی شوی دي. د پاکستان د بشري قانون کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوی دی. راپور ښایي چې په وسلوال بریدونو کې شپږ شپېته فیصد زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1537 وسلوال بریدونه شوي، چې په 2024 کې بیا 2567 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالی وزیرستان، بنو، ډیرا اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوې دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلی او نورو معدنیاتو کارکونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوې دي، چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوې دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی، چې په 2022 بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 222 کسان وجلې شوې دي. په بلوچستان کې شوې زیاتره بریدونو ذمہواري بیا بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال په مهال د جنسي تیري 409 د تختونې 1211 د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي. او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 20 د تختونې 322 د وجنو 390 او د ناموس په نوم د وجنې 18 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2024 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د ښځو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی. او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنې لا زیاتې دي.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیخې لا هم روانې دي. د غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
ہم کو چاہیے
کہ اس طرح کے کیسز کو وہ ترجیحی بنیادوں پہ دیکھیں، کیونکہ
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیه په لومړی توپ کې وسیړي، په سن کې لګه کې ځان خوندې نه غني. اوس میندوان خپل پلارنی زینو پری دی او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمر کوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو اتلس پیخ راپور شوي، او دا هغه پیخې دي چې په عدالتونو کې قضیه روانې دي. موږ غواړو چې دا لړۍ دې ودرول شي او زموږ ماشومان دې را خوشې کړل شي.
جو بچے بازیاب کرائے جائیں.
کمیشن دعوی کوي چې په 2023 کال په مهال د سن صوبې په عمر کوټ تر پارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خود دی او نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر اوسه د سن صوبې حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سندي ویلي، خو په وړاندې د سن صوبې حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا تاسو خبری گڑی او ری درنو ری دون کو تاسو مگ دا موبایل اپلیکیشن للار او ری دلشه. دا خوست کرکت پا ملی لوبغالی کی دا سالیرش بخنوارم دا سالور دیش ملیون افغانیو پا لگخ دا وزارا اضافی نندره کون کل پارا دا که نستو زیو نجوری گی. اوس مال پا یاد دا لوبغالی یا ستیدیم که دا تو زرو نندره کون کو نست زیش دا چی دا نوی پروژی پا پلیکی دو سر با 15,000 نندره کون کل پارا دا که نستو زی برابر شی. بلوری تا لوبغاڑی وای دوی دا مسلکی کرکت دا زدکر لپارا دا کادمایو پیچونو او روزون کو لکمخ سر مختی. لخوستا نجیب الله لو خیل ریپورٹ لاری.
د خوست رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته، چې د دې نوې پروژې په پلي کېدو سره د خوست ملي لوبغالي د 15,000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجنیرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
وزره کسان لپاره نور دی د ناسي زوري نه جوړي چې ټول ټول به د 15,000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیل دو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 3 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو له کمښت سره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
عدید لوبغاړ په نسبت دا پیچونه اوس هم کم دي، ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی، خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړي نور هم زیات شي، ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه مختنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچانه لږ ډیر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
منډه وختنه لره ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي، ترڅو دوی لباس ته دوی اقتصاد ته وکتل شي ځکه چې دوی دومره اقتصاد نه لري تر څو په دوی په دوی کار وکړي کرکټ وکړي دوی ډېر ځای په دې اسانتیا باید برابر شي لکه لایټن سیستم صاحبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل
خوستنیش دا کرکټ سره زیاته علاقه لري نو د ای سی بی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیش لپاره ترسره کړي او موږ هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي په تشویقو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سایبانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو بیا هم یو بل رپورټ ته لرو. په مومندو کې د مامدګړ سیمې اوسیدونکي وایي دغلته یو ځایي روغتون چې د خلکو پر کار روانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند پروت دی. د سیمې خلک وایي حکومت د خلکو د طبي مسایلو د هواري لپاره دا روغتون بیرته پرانیزي. بل پلو چارواکي وایي دا روغتون به زر پرانیستل شي. شنواز ترکزی په رپورټ لري.
په مومندو کې یوازینی پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 مانا پبلک پرائیویټ پارټنرشپ چې د عوامي او نجی شراکتداري د نظام د لاندې شروع شو د تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې بند دی. دغلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل، روغتون بند شو او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافي مشال رادیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
دې سره د بایزو چې کوم تحصیل دی دغه ته کوم علاقې دي مساخیل دي دغه سورانه خانزادګان او بید شینوارو علاقې چمرکند لنګار او بید خوا نوګي او بید خوا پسراشه د پندلې چې کوم تحصیل دی د ویزو علاقه تحصیل یمبار د خلک به د تر اتل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې پسنا شکل کې کېدل.
دغه روغتون په 2000 کې د محمدو په مامدګټ نومې سیمه کې صوبای حکومت جوړ کړو. دغه روغتون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران ماشینان او نور سہولتونه ورکړي. د رکاړ اوسیدونکو زبیر خان وای له هغه چې دغه روغتون بند شوی خلک د ډیر مشکل سره مخ دي ځکه سیوه کې کوم خو روغتون نشته او د ناوغۍ باجوړ یا پیښور روغتونونه بیا تر دوی ډیره فاصله کې دي.
اوس وکي چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم این ای ایم پی ای هغه مستر په دې لمن کې د پی ټی آی دی نو مهرباني هغه ته په دې هسپتال باندې فوکس وکي او په قاعده د خپل هسپتال دلته ولګي او تنخواګانو کې هغه ته کومې مسلې نه دوا کوي رکاوټ نه جوړي.
شاوخوا یو مشتلان دي د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړي او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظوره کړي. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو. د جون په درویشتمه د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دې کې پیسې ټولې ورته میلاو شوي دي زما په خیال سره چې د نوي فنډ دپاره نن ماته منسټر ویل چې هغه موږ لګیا صرف دا زموږ هسپتال پاتې دی نو ټول شوي انشاءالله یو دس دن کې دننه دننه به کخیری دا سټارټ شوي.
د ساپوزه دغه روغتون دروازې اوس بند وي، هغلته هیڅوک علاج نشي کولی. خو د دغه سیمې خلک بیا هم وایي روغتون باید یو وار بیا شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو دا په سوات کې حکومت ویشت جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي. حکومت هر ناوې ته د جهیز په نوم 2,00,000 روپۍ ورکړي. خلک وایي ګرانه ډیره ده او په دې پیسو ودونه نه کیږي. د سیمې خلک دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت تر څنګ د شتمن ولس هم خپلې مرستې وکړي. له سوات ته نیاز احمد خان.
د سوات په امینګوره د ودونو په حال کې د بیلابیل سیمو هغه ویش نوي واده شوي جوړې او د هغوی رشته دار رابلل شو چې ورته حکومت د جهیز پنډ په نوم 2,00,000 روپۍ ورکړي. د ستوره کې شریک د واده جینۍ په نوم پیسې جاري کړې شوې. په دغه مهال ویل شول چې د بې ځایه رسمونو او ګرانۍ له وجې ګڼ شمېر جینکۍ او هلکان د ودونو نه پاتې کیږي. د ستوره کې اخترعلي چې د سوات تحصیلي مټې لرې پرتې سیمې سرسرداري سره تعلق لري وایي چې د خورزي واده لپاره ورته حکومت 2,00,000 روپۍ ورکړي. دستور کې شریکه د سیدو شریف پخوانی تحصیل کونسل ممبر او مدني پال نسیم اختر وای چې موجوده ګرانۍ په نسبت دغه پیسې ډېری کمی دي او د بیوسه جنکو د ودون لپاره د شتمن خلکو مرستې وکړي.
ډېره مهنګایي ده، تقریبا په 3,80,000 باندې د سرو توله ده. نن کما د خپل خویندې ولیدې په کار چې د سواد صاحب حیثیت خلک او نور خلکو په دې کې شرکت کړي. کم از کم زما د خویندو ته د سرو زره وړ وړ غوتې په کار و چې وتا چولې د زکات په مت کې ولو کړي. نن کما تلې دي زما ټول خويندې چې دي هغه مطلب زمنګ د خراب رسمونو د وجنه چې نه مطلب هغه نن ټول کالی چې دي هغه د زیړو اچولې دي. نو ډېر خپل ښکارې دي او دا رسمونه ختمول پکار دي او کم اس کم دا چیک دوی ته ملاو شو. دا نه ده چې دولار شي جشن دیو کی بل بزنس کاروبار دی پیو کی.
د دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا زکات او عشر محکمې چیرمن امتیاز خان وو. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې دا پیسې ډېرې کمې وي، دوی زیاتې کړې، خو بیا هم په راتلونکي وخت کې به د ودون لپاره پیسې نورې هم زیاتوي.
30,000 نه 2,00,000 روپو له د وزیر اعلی صاحب سره په مشاورت، چونکې اویلیبل فنډ چې زموږ سره کمو هغه کافي وو، نو موږ 2,00,000 دا کو امید لرو. چونکې که موږ ته دا فنډ سیوا شو نو دا به انشاءالله د رواني مهنګایي یا د نننۍ کم چې حالات دي د دې په تناسب سره به انشاءالله موږ دا رقم نور سیوا کوو که خیر.
د دستورې په محل ویل شول چې ټول سواد کې 224 جنکو ته د ودون لپاره 2,00,000 روپۍ ورکړې شوې. په دغه محل د 29 نوي واده شوي جوړو رشتهدارو ته په خادي حال کې د ولیمې ډوډۍ هم ورکړې شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریډیو سره اوسئ.
ترنوریدون کو روسته ریپورت لپی خوره ده پوده سال که چه پی خور که گرمی دیر زیاده شویده در تکسی چلون که وای ده مجبوره یا بعد ورزی لواجی پسر المر که تکسی چلوی دی وای ده دومره مهنت با وجود دومره پیسی نشی گتله چه خجوان پریو که ده مشال ردیو خبریال فرهاد شنواری سوتانه تکسی چلون که غگولی دی و ده امده ریپورت سر با ده خبرونه هم پای تورسی گی
آصف گرمی دا بڑا ورز دا چت سور دا لک تنور دا زور باجی گی اور
موٹر آغا
ہاں او بس کلا یخرا وال گریزر نا او جس شل منٹ بعد بیا اور کی گی بسر با سم اور باجی گی اور گرمی دا گرمی او بسر با نیا جو لومال بسر با نیا جو بیا من کی کار گرمی دا ڈیر اور باجی گی ٹیکسی کی دن سم لک اور دا اور موسم دسی گزارا ڈیر کرانا دا گزارا دسی کو جو بسے تو ون سور لاند ولاڑی بس بدغ با گزارا کو کنے دل خوش پنور منس کے ولاڑی گنے پرنم پرن ابل دومره گرم اورز اس ما اوس برا خور دی اوس برا خور دی دومره بعد اورز اس رډم کون را پیدا گرمی دی لاسه بیا چې ما خام کور دلان مړو کې غونې ډراپ مو کې پټ میډیکل کې ډیر زیات خراب ما خو بس یو طرف د غریبی چې مجبوری شو بل طرف ته د ګرانی شو گرمی چې نه بیا وسکې
زما نوم دی انور او زم د ورس کروڑ یاره موږ سره خو سوزو کې مهران دی او چې ډیره گرمی وي ډیر زیات پکې ته خود مجبورې نه راوځو او بس اخپل منډې تړیو بیا خو کم دا چوټیان دي کم یو ګرمین دا چوټیان هم شي سکولونه بس زمو حالت پکې ډیر خرابې بس کړ یو سیټ ته کړ بل څه کو سوړ لیک کته یو سی بیا هغه مخ نه ملاویږي بس پدې دی باندې سهار نه تر مخام اورتي رشید زمو قسمت کې الله پاک سره ذکر کړی وای را کی
زیشان محمد او مرګ دې سه بل ټول پخې یو خدا او ټولوندې جی ټولوندې بس الله دې پم ټول خپل رحم وکي بس هم دا شپږ پګنی می بجو و بجې راوز سه په شه مخام زو کړ کله زرا ته سو و شو کله پیمان کوم شي بس او بس کو خدا غریزرو نه کله شي کم غریزه یخي او بس راډه کې دی کو کله ګرم وي بجې هم ته راډه کې خدا بوتل یې سبق او فیلون نه مټول جی خو جې ټول خولې دی بخو من بزانه دی چې وي پر دې دې چې شپږ و سو روپې دغه ور کوو داندا ور کوو بس شپږ و سو یا مونږ لغو شي یا ونی شي چې سینجیم ګټي او شپږ و سو مالک ته مرګ کوي شپږ و سو خپل ځان هم جوړ کړي بس
محمد صدیق نا گرمی دا لاندے گاڑے گرم شی روڈ گرم شی نو بس حالت ډیر ډینجر دی چھوٹیانم دی سوالیم نشته دی چا کم دا غم بیارٹینی ولی اوس دستی حالاتو کم زوز دین لسونا میرا پی گرمی پل والے ما ہو بس کناستے شو نا غریبی دا خبر اچھی بے سوری ډیر زیات دا کورتم نس نشیت لے
گاڑے خپل دے کہ پردے سمر دی
گاڑے پردے دی جی 700 روپے دیڑی ور کوم پرمٹی گاڑے دے سادہ گاڑی 500 روپے دی او دا پرمٹی 700 روپے دی پردے گاڑے دے دندم ور کو سنجیم گٹو زانتم لگ ډیر سو بس پیدا کو نو دیو جی نا گرمی پسی وئی یرا گزارا خو بس اللہ کی کنی کی نا کور کی بس دا جی دا چی خرچ خوراک ارسم لگی او دا ارسم ورز مقرره کړی دا یو ورز په باندې چینی راوړو بل ورز په تور شی راوړو بل ورز په سبزی راوړو
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
جانا من نہیں کہوں زما سے
اوس کلی بتیری گی ورزش پیدا جندانا وختون رات گرانو گرانی دیر دا بلتانا دیر دا بلتانا
لالیا محبت میں پروپتا باندی تمام گو مدرس زد محبت رن بے سلام پزڑکی درس ڈیلرم لالیا احترام
ومینہ کی ہر سا اس کے زمگوی انجام رستے میں پسر آدمی نے ہر انسانے بن گدم یار ہر سم شی نیلا ہر سم شی نیلا گلے ختم کرو دوڑ شو پخلا دوڑ شو پخلا ساس کے شمار الباران تناس پوا رو روے جڑل باران تناس پوا بیائی دزڑ کی دنیا بھی جڑاوا سوکیا دول باران تناس پوا
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینا
گل بشری دخ گل دی واخلا نور مشکوا گل دخ گل دی پاستے نور مشکوا گل گل بشری دخ گل دی واخلا وی نور مشکوا گل گل دی باس نور مشکوا گل ام دخ گل دی باس نور مشکوا گل نور مشکوا گل ام دغ گل دی باسے نور مشکوا گل دیدن دگلو گنچنا دا نور مشکوا گل ام
دغه گل دی باس ته نور مشکوا گل نو پپری موړ شي نه بو تړي بارونا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باس ته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلوي نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باس ته نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باس ته نور مشکوا گل